دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشر له یو فرمان سره سم د مور نوم د اتباعو په نویو الکترونیکي تذکرو کې لیکل کیږي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیرو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,000,000 یورو ځانګړي کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پیژندونکو په دې ولایت کې د بودایي دورې یو زندان چې شاوخوا 2,500 کاله مخکې جوړ شوی موندلی دی. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو په کې د غاښونو د ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدلی شئ.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې ز مورسل ز زیت تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخ هیواتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، د غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیدل او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولي بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبري کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مبلنه ورکړي په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته بو ځوابونه وایي. د اړیکې شمیره مو دی 0999415340 او 0998225. په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچری پوښتنی لري خپل پوښتنی هم د ډاکټر صاحب نو پوښتئ، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډیری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر.
سلامات اوسئ. زه خوري تاسو غرمه په خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهم خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضوي د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه عمل، هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، چې مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبورۍ کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډېر عمیق تغیرات منځ راځي. بل د شپې لخوا نه معمولا برس نه کول دي، مشکلات ډېر زیات همدادي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي، معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې لخوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو، هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو، دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو، نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي، دا خمیره یا ګندکیږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کیږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعا د وریو تکالیف پیدا کیږي، ځکه چې غاښونه د وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو دغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا وری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه چې دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. اکثر د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډېر وخت نه لري یا ډېر ورته دغني، نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده چې غاښونو د صحې د خولې د صحې دپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې مونږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعضې خلک د نسوار او سګرټو دغه شي نه استفاده کوي. دغه شي نه پخپله چون دا پخپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوار او سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي. نو په کار نه ده، له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغیز لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد دي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او انشاءالله سه مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عرب شو دې ته چې ډېری دوستان مو دي غوي وستون زلري، هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتوي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري. کچېری غو سره نږدې نه مو ګورو داسې احساس کوو چې د خولې بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه. دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورکسي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وایي، غاښونه چنجي وایي، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وایي، چې کیریس کله وایي توروالی په کې هغه خالګاوی پیدا سي. نو پخې کې هغه غذایی پارچې پاتې کېږي، معمولا هغه جینه بعضې داسې جینې چې هغې ته برس نه برابرېږي. د هغې له وجې نه دا حق کېدی چې بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي، خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره، او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومه مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض، دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري. د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځ ته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وشي. که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا په عام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح شي، هغه باید وکتل سي، باید له سره جوړ سي تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وشي، هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچېرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی سئ راسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0 28 22 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچېرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ الصحې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې. کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور سات او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډیره زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچېره پوښتنه لری خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړئ.
مننه قربان شم عبدالقاهر وطن دوست سیم ماری کوم د پروانه نیولې ده. پوښتنه خو ډیره دي، غوږ به دوه درې پوښتنه وکم. هغه ده بعضي خلک چې د واړم اوسي کې مور نه پیدا شوي نه وي چې دغه حقونه راشنه شي، دا چینجنې داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کنډویږي سره کمزوري کېږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي دپاره باید سړی څه وکړي؟ یوه ده، او بل کچېرې یو سړی غاښ پړسېدلی که نه، دلته داسې موږ لیدلي دي هغه صورت کې چې غاښ وباسي، آیا دلته څومره مشکلات ورته پیدا کېږي؟ حتی چې یو سړی ورسره سترګې هم ړنده شوي او داسې ډېر مشکلات پیدا کېږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی غاښ یا زورې کنډولی شوی او دې صورت کې برمه کوي، بعضې خلک وایي چې اعصاب راګې خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي که نه پیږي؟ دا درې پوښتنې موي جواب راکړي.
والنه پسترګو خبر درته غواړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لری اړیکه ونیسی او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه ستې سات مخه دی؟
الحمدلله خیرت ته غواړم.
مهرباني څوک له کوم ځای نه ډیر زیات مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک؟
پوښتنه
جمعه خان د جمعه خان مهرباني پوښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دی.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو د نه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمه کړو. په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي د دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه که زه دا غاښ وکاږم کېدای شي تاج اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه وه.
مننه، انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، راپوشو د ښاغلي وطن دوست پوښتنې چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چینجن کېږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې همدغسې وي او که نه؟
د عبدالقهار وطن دوست ورور په سوال په جواب کې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه د دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه. دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حساسیحنه مراد کېږي. معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پی ایچ هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ دي. کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه کورس نسی کولای، نو مور او پلار والدین دې مسؤلیت لري چې ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید دغه غاښونه په کورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه غاښونه پاکي ویګوري سره کی. نو دې صورت کې به بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي. وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي دغه چیک اپ وکي ویګوري چې دې څه به څه مشکل نه وي. خو موږ تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کې چې تر هغې پورې موږ غاښ ډاکټر ته بوزي، موږ تاسو غاښ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته ما د غاښونه وګوره چې په دې کې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې د دردونو نه کې په عذاب شي، بیا نو په درېمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو دا غاښونه دغه خراب دي. نو په هغه صورت کې بیا چون که دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي، او بل دا ده چې مریض هم نه پازادېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي،
نو
په دې صورت کې بیا تداوی هم لږ مشکله کیږي او مریض هم په تکلیف کیږي، ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ به پر درې سي تشکیل شوی نه وي، نو د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصے لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی، نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو ځای راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې لږ استفاده وشي، هغه امپکټ بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکټ یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کښې دننه پاتې کېږي، بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی، تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې یو دانه غاښ په خولې کښې نهشه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي، نو دا ټول د هغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې همدا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي، آیا په دغه حالت کې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او که نه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي، او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کیږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي، په کار دا ده چې هغه ریستور سي. ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریسټوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغې صورت کښې کله چې غاښ پړسوب پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي، معمولا د هغې سره مخ پړسېدلی وي، د هغې سره هغه ځامه پړسېدلي وي، درد ډېر شدید وي، په داسې حالاتو کښې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کښې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آپسې ډېره غټه وي، نو په کار دا ده چې هغه اول آپسې شق شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کښې مداخله وشي. نو په هغه صورت کښې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کښې د غاښ ویستل یا په غاښ کښې مداخله کول دا مریض سره کومک نه شي کولی، بلکې مریض ته مشکلات ډېرې. خو په هغه صورت کښې که چېرته داسې وي چې د آپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کښې یا التهاب مونږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کښې شق ضروري ده، شق به ورته کېږي، هغه آپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کښې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته را شي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي، تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو، پنځو شپږو ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي البته. خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري، التهابي حادثه کمېږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کښې مداخله کوي، پاکوي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به یې نه وي پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې شوي خو به نه وي، ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن طبابت کښې ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، یو قسم دغه د ریښو بېخونه افیکټس مونږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افیکټسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغې صورت کښې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کښې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کښې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کښې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا د غرس دندان په عام اصطلاح کښې ورته امکان هغه ورته وسي، یا فرضاً ورته د برج سیستم جوړ شي، هغې ته بېرته ریسټور شي، هغه له لاسه ورکړی غاښ یې بېرته لاسته راشي، تر هغو ته استفاده کړي.
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اورئ. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بېرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چېرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اصحابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کښې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی، ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي، په هغې صورت کښې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپل دغه التهاب چې په ساحه کې موجود ده د اسیدي خاصیت لري، د اسیدي زادي خاصیت لري، او انستيزي چې کله موږ مریض ته ورکو دا موضوعي انستيزي ده، یعنی لوکل انستيزي ده، نو دا انستيزي په خپل قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزابي تیزاب د قلبي یا قلبي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خنثاقي هغه انستيزي سم تاثیرات نشي کولی خپل. نو دا یو مشکل دی، دغه له وجې نه اکثر ډاکټران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړي. خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي، نو هلته هغه کله چې انستيزي ورکوي هغه انستيزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستيزي نه ورکړي او بیا انستيزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض دپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه د مخونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټیبایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساحنه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولای سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0925 ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی. که چیرې پوښتنه لای خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
و خیریت الحمدلله. مرسل زازی خور تاسې شایست تاسې سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور میره باندې څوک لکم زایا
راځم هم تارې ما د ایمن ولایت نه د علي ولسوالۍ ته خور کې ما د ډاکټر صاحب ته پاتې شنه ده د محمد دی او زه فلم د غاشو تکلیف لرم، نو دا کور ته په کې مز غاشو نه دواړه داسې انو ډېر دردونه کوي، بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی، نو د دغه علاج کرا اوسوي د ډاکټر صاحب تر جهان نه.
بله پوښتنه دا ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه، که جوړ دي یوازې درس کوي، که څه رقم دی؟
تور سوي دي، ټپونه یې کړي دي او درد هم
کوي. ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلې دی، خو هغه بس کله دا درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص تر نه دی په ګرځولې. که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وسی نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه، دی ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا هم ورزو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه، وخت په خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام، مهربانی تاسو غواړم ما څوک لکم زینم اړیکه نیولې د رادیو غږ ټیټ کړئ، کولای شئ د ټلیفون لاره د موږ غږ واوري ورور. بله متاسفانه دوستانو، هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ، وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ، نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام،
فضل عزیز خوری تا ډاکټر صاحب سلام. علیکم سلام، بخیر اغلی ورور، خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای؟
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده، زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم دې تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها، تور سوي دي، درد کوي او نور؟
درد کوي و درد کوي، بس تور سوي ده، ما باندې بس توریږي قرار به تر جیزی اما بین جه توری دا زور خاصنه چیز
دا. بله ورور، ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچیر دی ورور نه لري.
ورور دا غاښونه دي د خوږی یا ګرم او یخ سره بریښي، که صرف د ګرم سره بریښي او که خوږم چې کله وخوري بیا بریښي، درد کی فرق هم ساتي.
بله ورور، اوري غاک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه، کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه؟ معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
یا چې یخې اوبه وچکئ بعد غاښونه مو درد کوي.
اها، او خواږه هم
درد کوي؟ له ګرمو اوبو سره خو درد نه کوي، ګرمو اوبو سره.
بله
یو سر درد کی، بیا یو سر درد کی، دا دغه کی باندې درد نه قراری ځل
چې تاسو
په اړه بیا کا دغه کار چې دوی تاسو لږه باندې لاس ونیسته یا شي پرونه چې غاښونه تاسو سره بیا درد راځي.
سامه ده سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مول هلمند اړیکې نیولې و تقریبا د دواړو پښتنه یو ډول و وایي غاخونه مو درد کوي تورسي وي دي او د دې ترڅنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکې نیولې و دوی پښتنه دا و چې کله چې زیخي او د دې ترڅنګ خواګو دغه شین هم چې خورم غاخ می درد کوي خو کچري بیرته په ګرمي او په خولې ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي تاسو موینه دغه ته څه ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې تلیفوني لیکي د خرابوالو له وجې نو مخکنه له هلمند اولین ورور څخه کوم اړیکه نیولې ده چې د مغاخونه درد کوي نو غاخونه به زکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجې نه درد کوي آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاخونه سوري وي نو په کار ده چې دی دغه خپل غاخونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې توروالی د غاخونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاخونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي کله چې دله اولې نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې تېرې کړي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه یې ارامېږي او بالاخره دغه یخوالي له وجې نه چې کله غاښ دغه څه وي چې وینې چې ګرم شي نو هغې سره دغه دا پوره شي دا له اولې مرحلې نه دویمې مرحلې ته داخل شوی ده دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وشي ډاکټر ته یو ایکسرې وکړي دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی ده چې آیا صرف همدغه له اولې نه دویمې ته تللی که له دویمې نه د درېمې حالت ته نږدې شوی ده نو په دې صورت کې ریسټورېشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب دی غاخونو من سره غلی وي چې غاصب دی غاخونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې ګم د سي نو دغه لپاره بیا ارتجی یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصب نه لري کیږي نو هغه باید وسی غاخونو عصب باید لري سي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سي ورونو د دې دوستانو مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمې مرحله ته غاخونو مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکړي چې تر څو پورې د دوی د غاخونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچري وخت بیا وربندې ډېر زیات تیر سي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. بله ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاخونه را وساتو.
مرسل جان خوري ما خو په ابتدا کې مو ویل چې د غاخونو صحت د غاخونو برس کول ساتل د ویټامینونو پورا کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پورا کول د بدن دا په خپل ډیر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پورا وساتي او بل دا د استغاخونو حساسه غاخونه برس کی معمولا ټول او هو ډول نه مدا پایش ته چې شپې له خوانه برس حتمی خبره ده باید برس وکړي ځکه چې ضروری خبره ده په غاټه ډوډۍ وشي نه پاتې کیږي خرابې کیږي ګندکی کیږي غاخونه خرابې کیږي نو امید ده ان شاء الله چې لږه سره کنور هیڅ نه مالګه چې مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبای په مسله کې موږ تاسو ته وایو دا جوړ کی هم په خلی باندې وګړوي دا ډیر زیات خطر تراس لري غاخونه پاکي سترکی نو برس ډیر زیات ضروری ده برس باید استفاده شي او ان شاء الله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
شي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل ډیر زیات مننه کوو د تاسو نه
خوشاله اوسئ
خو وخت استاد خدای پامان. دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغسې موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی ستاسو درنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای پامان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org